د مهمو خبرونو سرخطونه. چارواکي وایي چې د پامیر د هوایي شرکت د هغې الوتکې د لټون هڅې چټکې کړي چې ګمان کیږي په سالنګونو کې به راغورځېدلې وي. ایران له هغې طرحې سره موافقه کړې چې له مخې د دې هېواد یورانیم په ترکیه کې په لوړه کچه غني کیږي. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف له اوکراینی چارواکو سره د خبرو لپاره کیف ته ورسېد. او سم د افغانستان کورنی خبرونه واوري. چارواکي وایي چې د پامیر د هوایي شرکت د هغې الوتکې د لټون هڅې چټکې کړي چې ګمان کیږي په سالنګونو کې به راغورځېدلې وي. دا الوتکه چې 8 مسافر او 15 عمله پکې سپره وه، نن سهار له کندوز د کابل په لور روانه وه چې چارواکو یې نن د ورځې وختي د درکه کېدو خبر ورکړ. په پروان کې د ازادي راډیو خبریال چې د لټون د عملیاتو له ډلې سره د سالنګونو سیمې ته تللی، د دې ولایت د چارواکو په حواله وایي چې د لټون عملیات د سالنګونو پر هغې سیمې متمرکز دي چې د سالنګونو د ساتنې او مراقبت د ادارې یوه کارکوونکی د چاودنې غږ اورېدلی و. د پروان والی عبدالبصیر سالنګي ازادي راډیو ته ویلي چې دغه الوتکه د شمالي سالنګ په غرنۍ سیمه کې راغورځېدلې ده. د پامیر هوایي شرکت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندز ولایت د هوایي ډګر مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه الوتکه کې د الوتکې د 50 تنو عملی په ګډون 340 کسه سپاره ول. راپور نه وایي چې د مسافرو 8 کسه بهرنیان دي او د الوتکې د په عمله کې هم 3 تنه د تاجکستان اتباع شامل دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي نن په کابل کې د ناروې له صدر اعظم سره وکتل. د افغانستان د جمهوري ریاست د رسنیو له دفتر څخه په دې اړه په یو خبره شوې خبره پاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې د دواړو خواوو ترمنځ د اړیکو او همکاریو په ټینګښت خبرې وشوې. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدای شئ. ایساب ځوکونه وایي چې نن د دوی دوه تنه سرتیري د افغانستان په لویدیز کې وژل شوي دي. په هغه خبر پاڼه کې چې په کابل کې د دغو ځواکونو له قرارګاه څخه خپره شوې راغلي چې دغه سرتیري په یوه چاودنه کې وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې د پیښې د دقیق ځای او د دغو سرتیرو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان په لویدیز کې اکثرا امریکایي او ایټالوي سرتیري میشت دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ هم د ایساف ځواکونو یو سرتیری د افغانستان په جنوب کې ووژل شو. ایران له هغې طرحې سره موافقه کړې چې له مخې یې د دې هېواد یورانیم په ترکیه کې په لوړه کچه غني کیږي. دا موافقه د ترکیه او برازیل د مشرانو په منځګړیتوب په داسې حال کې ترلاسه شوې چې د نړۍ ستر قدرتونه د یورانیمو د غني کولو د پروګرام د نه بندولو په خاطر پر تهران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څلورم ځل بندیزونو پر سر خبرې کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی وویل ایران خپل د ټیټې کچې 1200 کیلوګرامه یورانیم ترکیې ته لیږدوي چې په بدل کې به یې د تهران د تحقیقاتو د اټومي بټۍ لپاره اټومي سونګ مواد ترلاسه کوي.
د اسلامیک ریپبلیک اف ایران اګریز ټو دپوزیت.
د ایران اسلامي جمهوریت موافقه وکړه چې د ټیټې کچې 1200 کیلوګرامه یورانیم ترکیې ته واستوي. دا یورانیم به چې په ترکیه کې ساتل کیږي د ایران ملکیت وي. ایران او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ اداره به یو څارونکی ماموریت وګماري څو په ترکیه کې پر دې یورانیمو څارنه وکړي. د ایران اسنا خبری آژانس وایي چې دغه یورانیم به یوه میاشت وروسته تر دې ترکیې ته ولیږدول شي چې نړیوال د دې موافقې ملاتړ وکړي. خبر وایي که ایران د یو کال په موده کې اټومي سون مواد ترلاسه نه کړي نو ترکیه مکلفه ده چې دغه یورانیم بیرته ایران ته وسپاري. ایران تیر کال د ملګرو ملتونو ملاتړي هغه پلان رد کړ چې له مخې د دې هېواد یورانیم د غني کېدو لپاره بهر ته استول کیږي او په مقابل کې تهران اټومي سون مواد ترلاسه کوي. تهران په دې ټینګار کوي چې د یورانیمو د په دې ټینګار کړی و چې د یورانیمو د غني کېدو پروسه د په ایران کې نن تر سره شي. واشنگتن تر اوسه دغه موافقه په اړه خپل عمل نه دی څرګند کړی. اروپایي اتحادیه وویل دا موافقه خای پر سم لوري یو ګام وي، خو هغه د ایران اټومي پروګرام ته په بشپړ توګه ځواب نشي ویلی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ناتو باید په افغانستان کې جګړه وګټي. له روسیې سره خپلې اړیکې پراخې کړي. د ایران د توغندیو د احتمالي حملو خطر دفع کړي او د خپلو 28 غړو هیوادونو امنیت ډاډمن کړي. دا د ناتو تړون د راتلونکي ستراتیژۍ په اړه د لویو کارپوهانو د هغې 12 کسیزې ډلې سپارښتنې دي چې مشري یې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانۍ وزیر مډلن البرایت کوي. میربن البرایت د دې ډلې د سپارښتنو راپورټ نن په بروسل کې د ناتو چارواکو ته وسپاره.
I think that it's very clear that an alliance in the 21st century
زه فکر کوم چې دا بخیر روخانه ده چې د یوشتمې پیړۍ یو تړون دې ته اړتیا لري چې خپل پلانونه له سره تنظیم کړي، ځکه ګواښونه نن کاملا بل ډول دي او زه دې ته تر یوه حده زموږ د ژمنو د تازه کولو نوم ورکوم چې ناتو په یوشتمې پیړۍ کې د مشرانو د ویشلو او زموږ د ډله ییزې ارادې د کمزورتیا خطر نه شي منلی، او دا په اوسنی وخت کې ډېره مهمه ده چې دا درک کړو موږ څوک یو او خپل عملیات په څه ډول پر مخ یوسو. د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن وویل دغه سپارښتنې چې نن خپرې شوې د بدلونونو لپاره وړاندیزونه او هغه عاجل چیلنجونه پنهه کوي چې دا تړون په راتلونکي کې ورسره مخامخ دی. د دې څېړونکي ډلې رپورټ به د ناتو د راتلونکي سرمشریزې د بحث اساس وګرځي چې په نومبر میاشت کې په لزبن کې جوړیږي. په دې سرمشریزه کې به د ناتو تړون د تکمیل شوې ستراتژۍ نهایي مسوده تصویب کړي. د ناتو د ستراتژۍ وروستۍ طرحه په 1999 کال کې جوړه شوې وه چې تر ډېره په بالکان کې د بوسنیا او کاسوو د ماموریت تونو پشان په سوله ییزو ماموریتونو متمرکزه ده. عراق نن له چین او ترکیه سره د هوا د تیلو د جنوبي لویې زیرمې د پراختیا لپاره موافقې نهایي کړې. د تیلو په دې حوزه کې یوه هغه برخه هم شامله ده چې ایران د ملکیت ادعا کوي. د چین او ترکیه له کمپنیو سره نننی تړونونه یولسمې موافقې دي چې عراق یې د انرژۍ له بهرنیو کمپنیو سره لاسلیک کوي. د دغو پروژو په تطبیق سره به عراق د تیلو د ستر تولیدونکي سعودي عربستان سیال وګرځي. د عراق د دولت د عوایدو په سلو کې 15% له تیلو څخه تمویلیږي. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویډف نن له اوکراین څخه د دورزنی کتنې پیل کړ ترڅو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پیاوړې کړي. تېره میاشت میدویډف او د هغه اوکراینی سیال ولسمشر ویکتور یانوکوویچ یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې د اوکراین د تورې بهیرې په غاړه د روسیې د سمندري ځواکونو د اډې قرارداد تمدیدېږي او روسیې په بدل کې د هیواد ته ارزان بیه ګاز ورکوي. د اوکراین مخالفو دغه موافقه غندلې او هغه د ملي ګټو پر ضد بللې ده. کفته له رسېدو وروسته میدویډف یانوکوویچ سره د ګمنامو عسکرو له څلي سره وکتل او د یو ډول مراسمو په ترڅ کې د دې څلي په مخ کې د ګلوګړۍ کېښوده. دا مراسم د 1922 او 1933 کلونو د لوی قحطۍ د قربانیانو د یاد له لمانځلو د مخه ترسره شول. د اوکراین مخکني ولسمشر ویکتور یاشچنکو هڅه کوله چې نړیوال دا غمیزه چې د شوروي د دیکتاتور جوسف استالین په وخت کې پېښه شوې وه د ډله ییزې وژنې په توګه وپېژني. د یانوکوویچ دې هڅو روسیه په قهر کړې وه. تمه کېږي چې له اوکراین مشرانو سره د میدویډف خبرې اترې به د دې هېواد د نفت و ګازو د پایپ لاین د شبکو سره د روسیې د ګازو ګازپروم د دولتي شرکت د انخلولو پر موضوع متمرکزې وي. د روسیې او نورو هېوادونو په سلو کې اتیا ګاز د اوکراین د ګازو د پایپ لاینونو له لارې اروپایي هېوادونو ته لېږدول کېږي. او په بینکا کې له محاصره کړیو ځایونو څخه د سرو کمیسو مظاهره چانو د لرې کېدو لپاره د تایلند چارواکو وروستی ضرب الاجل نن پای ته ورسېد. سرو کمیسو مظاهره چانو د مارچ له میاشتې راهیسې د بینکاک په مرکزي برخه کې خیمې درولې دي. له تېرې چهارشنبې راهیسې د بینکاک په سړکونو او څلور لارو کې د مظاهره چانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 6 تنه وژل شوي دي. دا نښتې وروسته تر دې پیل شو چې د تایلند پوځ پر هغه جنرال چې د حکومت د مخالفو سرو کمیسو د غورځنګ خواته اوښتی و غلچکي حمله وشوه. جنرال خاتیا سواس دیپول نن د پونو لوجه مرشو. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوسم په مکړی اقتصادي او سپورتي خبرونه ده.
د هرات ولایت د کرن ریاست په هیله منتیا سره وایي چې په دغه ولایت کې د شنو زرکیو فاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. پښواک خبري ارجان د هرات ولایت د کرن ریاست د چارواکو له خولې لیکلي چې سږ به د موسمي بارانونو له امله نږدې 2000 ټنه شنې زرکۍ ترلاسه شي چې ارزښت یې 3 میلیون امریکایي ډالر اټکل شوی دی. چارواکو ویلي چې په خوا به دا ډول زرکۍ له بهر راوړل کېدلې اوس به کورني حاصلات تر ډیره دغه اړتیاوې پوره کړي. له بدخشان څخه د لاجوردو په غیر فني توګه کیندنه د افغانستان د ملي پانګې د ځای کېدلو لامل ګرځېدلې ده. کابل چاپ افغانستان ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د دغه ولایت د کران او منجان ولسوالیو له قانون څخه په زرګونه کیلوګرام لاجورد په غیر قانوني توګه ترلاسه کیږي او بهر ته قاچاق کیږي. ویل شوی چې د لاجوردو له لیږدولو څخه مالیه هم کم اخیستل کیږي چې له همدې امله د لاجوردو قاچاق زور اخیستی دی. او دا هم څو ورزشي خبرونه. په کابل کې د مرکز ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ د وښو لوبې پیل شوې دي. باختر دولتي خبري اژانس خبر ورکړی چې په دغو لوبو کې لوزونو څخه 150 لوبغاړو ګډون کړی دی. ټاکل شوی ده دغه لوبې څلور ورځې دوام وکړي او په پایله کې څلور څلوېښت لوبغاړي ملي لوبډلې ته غوره شي. او ټاکل شوی ده چې په کابل کې د ترکیې د سرتیرو د فوټبال لوبډله د افغانستان د فوټبال له لوبډلې سره یوه دوستانه لوبه وکړي. په کابل کې د ترکیې د سرتیرو د قرارګاهو مسؤول ازادۍ راډیو ته ویلي چې دغه لوبه به د چهارشنبې په ورځ ترسره شي. د نوموړي په وینا له دغې لوبې څخه هدف د غیر پوځي اړیکو ټینګول دي.
شپږ بجې او لس دقیقې دي. د ازادي رادیو په روانه خبری مجلې کې اوري چې په سالنګ کې د پامیر هوایی شرکت د نننۍ لویدلې الوتکې په اړه پلټنې روانې دي. د ناروې صدر اعظم او د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر نن له افغان مقاماتو سره خبرې وکړي. د هزارګان او کوچیانو ترمنځ میدان وردګو په ولایت کې لنجه دوام لري او ایران له دې سره موافقه کړې چې یورانیم دی په ترکیه کې غني شي. چارواکي وایي د پامیر د هوایی شرکت د هغې الوتکې د لټون هڅې چټکې کړي چې ګومان کیږي په سالنګونو کې به راغورځېدلې وي. د الوتکه چې اته دېرش مسافر او پنځه عمله پکې سپره وه نن سهار له کندوزه د کابل په لور روانه وه چې چارواکو یې نن وختي د لادرکه کېدو خبر ورکړ. دا اوس د ازادۍ راډیو خبریال احمد هنایش له سالنګ څخه راسره دی په ټلیفون کې او له هغه ځایه د دغه ژغورونکو عملیاتو په اړه وروستي معلومات په لنډو راکوي. مهرباني وکړه هنایش صاحب.
موږ اوس د یو ځای چې په دشت خونی په نوم یې د تونل سالنګ په سیمه کې ده. دلته د عملیات د جستجو عملیات روانه ده. تر یو ساعت مخکې تر اوسه را روانه ده، مګر تر اوسه مسؤولین او ځینې کسان چې د پرون ولایت والی او د امنیه قمندان هغوی وایي چې تر اوسه کوم نتایج د دې عملیات په نتیجه کې ترلاسه کړې نه ده.
ډیره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال احمد هنایش ول کندوز څخه. د ازادي راډیو بل خبریال نور محمد سهیم په دې اړه د چارواکو له قبل معلومات راغون کړي دي او په دې اړه ریپورت راکوي.
د کندوز د هوایی ډګر مسول عبدالحمید خان په یو تلیفوني تماس کې ازادي راډیو ته وویل چې الوتکه په پامیر شرکت پورې اړه لري چې دوشنبه سهار د اته نیمو بجو په شاوخوا کې له کندوز څخه د کابل په لوري الوتلې ده. له کندوز څخه تر کابل پورې د دغه الوتکې د پرواز موده د پنځوس دقیقو په شاوخوا کې اټکل شوې ده، خو له بده مرغه چې الوتکه په لاره کې د سالنګونو په لوړو کې راغورځېدلې او ټوله سپرلۍ یې وژل شوې ده. ده وویل چې په دغه تیاره کې په ټولیز ډول درې څلوېښت تنه سپاره وو چې له دې جملې څخه یې اته دېرش تنه مسافرین او پنځه تنه نورې عمله دي. ویل کېږي چې په مسافرینو کې اته تنه بهرنیان او پاتې نورې د کندوز خلک دي. دغه راز ویل کېږي چې د دغې الوتکې درې تنه عمله هم د تاجکستان تبع دي. ښاغلی عبدالحمید زیاته کړه چې په بهرنیانو کې څوک پیژندل شوي کسان نشته، بلکې د بهرنیو انجیوګانو ځینې غړي پکې شامل دي او یو څو تنه یې پاکستانیان دي. خو د کندوز مسافرینو په اړه څو شېبې د مخه کندوز والي ویان محبوب الله سعیدی ازادۍ راډیو ته وویل چې ځینې پیژندل شوي کسان هم پکې شته، خو دمګړۍ په دې باب دقیق معلومات په لاس کې نشته.
بلخوا د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي چې د پامیر د خصوصي هوایی شرکت د لویدلې الوتکې د زید موندلو لپاره هڅې روانې دي او په دې برخه کې د کورنیو چارو وزارت او ایساف ځواکونو څخه هم مرسته غوښتلې ده. د دغه وزارت ویاند ننګیالي قلتوال ازادۍ راډیو ته په یوې ځانګړې مرکې کې وویل چې الوتکه په سالنګ کې پرېوتلې او دوی د خراب موسم سره سره چې د دوی هڅې ټکنۍ کړي خپلو هڅو ته دوام ورکوي. نور په دې مرکې کې چې په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال حمید مومند له ښاغلي قلتوال سره کړی ده.
کته سو دروسته او هڅو په اړه معلومات راکړی چې د پامیر د هوایی شرکت د پریوتل الوتکه د زید موندلو لپاره کوي، فعلاً تاسو هڅه کوم ځای ته رسیدلې دي؟
موږ عملاً د حکومت څخه څه ویل، موږ د اوس د هوایی چلند او ترانسپورت وزارت سرپرست وزیر او هغه آی هڅه ورسره دی، کومول د پروان د والی او د پامیر د هوایی شرکت د مسؤلینو سره عملاً د غلو وسالان سره رسیدلې یو. بدبختانه دلته اول خو اواډه خراب ده او موږ چې کوم اوسیدونکو دلته په سالنګ کې دي د ماندو خلکو داسې چې مونږ یو آواز واورېدو چې داسې د انفجار بڼه یې درلودله. نو زموږ خاص هم دغه دی چې ممکن که دا تیاره چې راغلی په همدغه ځای کې به له منځه یوسي.
که تاسو دا معلومات راکړي چې پخپله د ترانسپورټ وزارت د دغو عملیاتو لپاره چې د الوتکې د پریوتلو د ځای د موندلو په هدف ترسره کیږي، د نورو ادارو نه لکه د کورنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ایساف د ځواکونو نه دینه هم د مرستې غوښتنه کړې ده تر اوسه پورې؟
بالکل، مونږ د کورنیو چارو وزارت هم د ایساف ځواکونو څخه خو یوه ستونزه چې ډېره مهمه ستونزه ده هغه د هوا خرابوالی دی چې مونږ نشو کولی که هوا صافه وي نو ستونزه به مونږ صحیح ستونزه بنوه کنه. په دې خاطر چې هلیکوپټر په هر ځای کې نشست کولی شي، فعلا درې ډلو ته وظیفه ورکړل شوې ده چې هغه د خلکو په همکاري د پولیسو دی او د هوایي چلند وزارت یوه ډله ده، عملا دوی په غرونو باندې په ختو کې دي.
قلتول صاحب، یو بل ټکي ته که تاسو اشاره وکړئ چې پخپله د پامیر هوایي شرکت په دې برخه کې د ترانسپورټ وزارت سره څومره همکاري کوي، څومره معلومات تاسو ته درکړې دي چې دا وخت چې په الوتکه کې څومره مسافرین وو او دې الوتکه دقیقا څه وخت پرواز کړی وو؟
دغه الوتکه په 9:30 بجې د سهار د خپل څخه د کابل د هوایي ډګر په لور حرکت کړی و چې تر 9:30 بجو پورې د رادار سره رابطه درلودله. په دې خاطر چې هوا خرابه وه د سالنګونو چې رارسېدلې ده نو تیاري د رادار سره اړیکه شولې ده. نو د راپور چې مونږ ته د پامیر د هوایي شرکت څخه اخیستل دي، په دې کې 40 تنه مسافرین دي چې په دې صحیح کې شپږ بهرنیان دي، نورې په شمول د پیلوټانو افغاني مسافرین.
د الوتکې نوعیت څه دی؟ روسي الوتکه ده که نه بوئنګ الوتکه ده؟
په دې جزئیات را سره نشته، ان شاء الله به په ډېر لږ وخت کې بشپړ جزئیات به له تاسو سره شریک.
د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلند د وزارت وایند ننګیالی قلتوال و چې د ازادي راډیو د خبریال پښتنو ته ځواب وایي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
یو شمیر هغو کسانو چې وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نمونه د ولسی جرګې د انتخاباتو له لومړني لیست نه وستلی دي په کابل کې غونډه وکړه. د دغو کاندیدانو شمیر چې له 16 تنو زیات وایي د ولسی جرګې د کاندیدانو له لومړي لیست څخه د نمونه وستل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون صلاحیت نه دی او دا کار په غیر قانوني توګه شوی دی. دوی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې په خپله پریکړه لسره کتنه وکړي. په دې اړه بشپړ حال کابل د زکی غیاسی په ریپورت کې.
د ولسی جرګې د انتخاباتو په لومړي لیست کې چې د 268 کسانو نمونه نه دي شامل شوي، له دې ډلې نږدې 40 تنه د دوشنبه په ورځ په کابل کې د یوې غونډې پر مهال د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د یوې ورځې لپاره وخت ورکړ چې په خپله پریکړه لسره کتنه وکړي. د ولسی جرګې انتخاباتو ته د رد شویو کاندیدانو په ډله کې پخوانی لوی سرانوال عبدالجبار ثابت هم شامل و. ښاغلی ثابت چې د دې 40 کسیزه رد شویو کاندیدانو په استازیتوب غونډې ته وینا کوله، د ولسی جرګې انتخاباتو ته د کاندیدانو له لومړي لیست څخه د دوی د نمونه ایستل یو غیر قانوني کار وباله.
انتخاباتو کې قانون کمیسیون ته اجازه نه ورکوي چې دوی د چا نوم حذف کړي. دا صلاحیت کمیسیون شکایت انتخاباتي سره ده، مګر دوی دا کار کړی په غیر قانوني ډول.
ښاغلی ثابت همدارس د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون تور ولګوه چې د دوی نمونه د کوم ماجه دلیل پرته لري کړی دي. نوموړي وویل که چیرې د دوی د نمونه د ایستلو علت د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سه شنبه ورځې تر 5 بجو پورې روښانه نه کړي، نو دوی به په دې اړه وروسته خپل پریکړه وکړي. د ولسی جرګې انتخاباتو ته چې د وږې میاشتې په 8مه نېټه ترسره کیږي، شاوخوا 2600 کسانو ځانونه کاندید کړي وو، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د 268 کاندیدانو نمونه یې لا دې کابله د ولسی جرګې د انتخاباتو په لومړي لیست کې نه دي شامل کړي چې د دوی د ملاتړو په کارتونو کې ستونزې موجودې وي.
وروسته تر هغې چې په میدان و
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې په میدان وردګو ولایت کې د کوچیانو او هزاراو ترمنځ روانه جګړه باید ژر پای ته ورسیږي او د دوی ترمنځ د ځمکې د سرځایونو پر سر موجوده ستونزه هواره شي. د ولسی جرګې غړو نن په عمومي غونډه کې وروسته تر هغې په دې مسلې بحث وکړ چې په ولسی جرګې کې د هزاراو یو شمیر استازي د اعتراض په توګه له غونډې ووتل. د ولسی جرګې اداري پلاوي د وکیلانو له ډیرو بحثونو وروسته وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره به دوی له حکومت سره ګډې هڅې وکړي.
وروسته تر هغې چې په میدان وردګو ولایت کې د کوچیانو او ځایي اوسیدونکو هزاراو ترمنځ د سرځایونو پر سر د نښتو او مرجوب د راپورونه خپاره شول، ولسی جرګه وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره به له اړوندو حکومتي ارګانونو سره جدي خبرې وکړي. دا پریکړه وروسته تر هغې وشوه چې په ولسی جرګې کې د هزاراو یو شمېر استازو د میدان وردګو ولایت په بهسودو او دایمرداد ولسوالیو کې د کوچیانو لخوا د دوی د ځمکو د غصبولو په اعتراض د ولسی جرګې غونډه تحریم کړه.
د ولسی جرګې د ډیر شمیر غړو له بحثونو او خبراترو وروسته د دې جرګې رئیس محمد یونس قانونی وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره به دی پخپله له حکومتي چارواکو سره خبرې وکړي.
دی باندې مونږ او تاسو کار وکړو په ګډه سره چې دا برخوردونه یو ځلې قطع شي، حکومت باندې فشار واچوو. یو بنیادی او اساسي مشکل دی چې زر تر زره د دغه مشکل د حل لپاره مونږ او تاسو ته یو لاره وښایو.
بلخوا د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې د هزارګانو او کوچیانو یو شمېر استازو په تیرو کلونو کې د هزارو او کوچیانو ترمنځ د ستونزې د حل لپاره له حکومت نه میلیونونه ډالر ترلاسه کړي او دوی هڅه کوي چې یو ځل بیا له همدې لارې پیسې او سیاسي ګټې ترلاسه کړي. دا لومړی ځل نه دی چې په میدان وردګو ولایت کې د کوچیانو او هزارګانو ترمنځ د سړځایونو او د ځمکو د ملکیت پر سر نښتې کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم څو ځلې په ورته توګه د دې ولایت په بېسودو او دایمیرداد ولسوالیو او دغه راز د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې هم د ځایي اوسیدونکو او کوچیانو ترمنځ نښتې شوي چې کله ناکله یې مرګ ژوبله هم رامنځته کړې ده. له تیرو څو کلونو راهیسې د قومونو او قبایلو په چارو کې د جمهور رئیس د سلاکار وحیدالله سباون په مشرۍ د دې ستونزې د حل لپاره یو کمیسیون هم کار کوي، خو داسې ښکاري چې د دې کمیسیون د تیر کال پریکړې کوچیانو او هزارګانو نه دي منلې او یو ځل بیا دواړو خواوو د خپلو ګټو لپاره دا د خونړۍ نښته پیل کړه.
په افغانستان کې د کوچیانو او هزارو ترمنځ د شخړې د حل کمیسیون بیا وایي چې د دغې ستونزې د حل لپاره د دواړو خواوو له قومي مشرانو سره خبرې کوي. د تیرو څو کلونو په شان سکل هم د میدان وردګو په بیسودو ولسوالۍ کې د دغه دوه قومونو ترمنځ روانه لانجه روانه ده او ځایي هزارګانو یو شمېر سیمو ته د کوچیانو د ورتګ مخنیوی کړی. دغه ستونزه د تیرو څو کلونو راهیسې پیدا شوې چې تر اوسه پورې دولت په هوارولو کې نه دی توانېدلی. د ازادي راډیو خبریال احمد زبیر ژمن په کابل کې د یاچوی کمیسیون له مشر او د جمهور رئیس له سلاکار وحیدالله سباون سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې د بیسودو د تازه نښتې په اړه ترې معلومات غوښتي دي.
مونږ چې مازبې د کمیسیون درې کار دي، یو د اجارو د دیرش کالو اجارې پاتې دي، یو د دیرشو کالو په ملکیتونو باندې د دعوو جنجال دي، د ځمکو شخصي ځمکو قوالۍ ځمکو د هغو جنجال دي، یو د الپچر د لارې د تلو اول ته الپچر ته د رسېدو دا الپچر زما دی دا الپچر ستا دی د دې نو مونږ د درې وړو کې خپل کوشش کړی نو د ځمکو مسایل 40% حل شوي دي، هم د اجارو او هم د ځمکو د قوالو د لپچر مشکل نه دی حل شوی او هغه غټ مشکل دی. او کمیسیون هغه پیشنهاد کړی چې جمهوریت ته چې جناب رئیس صاحب د دوړو خو د مشرانو سره رهبرانو سره د منطقې د مشرانو سره مونږ د ډیر مختلفې طرحې مختلف وړاندیزونه قومونه نمائندگان د ولس په نمائندګۍ ټول سم خبرې وکړه خو مونږ په دې کې لا موافق شوي نه یو، چون دا خبره غټه ده او خبره ده د زمونږ د جرګې نه ده. نو په دې وجه مونږ پیشنهاد لرو چې جمهوریت اوس په دې کې جناب رئیس صاحب جمهور او د پدې سطح باندې په دې کې تفاهم روان دی.
تفاهم په څه معنا یې؟ یو خو تاسو ویلې په مشخصو څړځایونو باندې لانجه روانه ده، خو داسې ویل کېږي چې نه، یعنې په لویو سیمو باندې روانه ده، د کوچیانو مخنیوی کې یوې سیمې ته د تګ پر سر باندې دی مخنیوی
کی. ومجدا مسله د سیده چې اوس خو جنگونه په لار کې پیخي، په دې کمزه کې چې اوس جنگ دی دلته خلک چر نشته، کمزه کې جنگ دی لا لار ده مخنیوی دی په لار کې. اوس خو په د سینده چې الپ چر ته څوک رسیدلې ده اول ته جنگ دی په الپ چر باندې نه، خو د هزارجات سیمو چې څون الپ چر دی د دې یو لار به سود ده چې په ورداګو باندې زی لوګر ورداګ به زی د امیرداد به زی به سود. نو اوس مونږ ته په زمکو کې او بالا دغه کې اجارو کې دوره مشکل نشته، مونږ لګي کار کو او کې دې چې دا هغه شي. نو اوس مونږ چې مشکل لرو په د لپچر په مداغ کې لرو چې یو خو وایي زمونږ پرمان د لپچر زمونږ حق دی، مونږ په خوانه تللی زمونږ دا حقوق دی، بل خو وایي چې دغه پرمان اوس مونږ ته ضرر دی او زمونږ خپل مال نډیر دی او مونږ جایش نه لرو.
په افغانستان کې د کوچیانو او هزارګانو ترمنځ د شخړې د حل د کمیسیون مشر وحیدالله سباون وو. د ناروی د شاهي دولت صدر اعظم نن په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره وکتل. ناروی د افغانستان یو لوی مرسته کوونکی هیواد دی. د هیواد د افغانستان په شمال کې یو شمیر پوځیان لري چې د ایسف په چوکاټ کې فعالیت کوي. له ولسمشر کرزي سره د ناروی د صدر اعظم د کتنې او خبرو په باب نور جزئیات اسمت سرمن وړاندې کوي.
د ناروې صدر اعظم ینس ستولتنبرګ نن په کابل کې د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل او په دې هیواد کې د اداري فساد د مخنیوي پر لارو چارو له حق سره خبرې وکړې. د ناروې رادیو تلویزیون وویل چې دواړو خواوو په داسې حال کې ولیدل چې په افغانستان کې میشتو ناروېژانو نن د می په 18مه د ناروې د اساسي قانون ورځ لمانځله. د ناروې لومړنی اساسي قانون د 1814 کال د می په 18مه نیټه د ډنمارکیانو له 400 کلنې سلطې وروسته تصویب شو. افغانستان ته د ناروې د صدر اعظم سفر مخې تر مخې په امنیتي دلایلو نه و اعلان شوی. له بلې خوا د افغانستان د جمهوري ریاست د رسنیو له دفتر څخه په دې اړه په یوه خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې د دواړو خواوو ترمنځ د اړیکو او همکاریو په ټینګښت خبرې وشوې. د ناروې صدر اعظم له افغانستان سره د دغه هیواد په همکاریو ټینګار وکړ او ویل چې ناروې هر کال د اروپایي اتحادیې له لارې 140 میلیون ډالر له افغانستان سره مرسته کوي. ولسمشر کرزی هم له افغانستان سره د ناروې همکاري وستایله او له دې عملی د ناروې له صدر اعظم څخه مننه وکړه. پرون د سویډن د بهرنیو چارو وزیر کارل بلت هم افغانستان ته راغلی وو او په مزار شریف کې له خپلو پوځیانو سره کتلی وو. ټاکل شوی دی چې ښاغلی بلت چې د افغانستان ته پنځم سفر وو د بلخ والي ته د خپل هیواد د مرستو د دوام ژمنه ورکړي. ناروې او سویډن دواړه په افغانستان کې ټول ټال 1500 عسکر او همدارس یو شمیر هوایي ځواکونه لري چې د ناټو تر مشرۍ لاندې قواوو په چوکاټ کې فعالیت کوي.
بلخوا د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر له افغان چارواکو سره د لیدو کتلو لپاره نن کابل ته ورسېدو. سودا بایوف له خپل افغان سیال سره تر لیدنې وروسته یوې خبري غونډې ته خبري وکړې او بیا له ولسمشر حامد کرزي سره د خبرو اترو لپاره د جمهوری ریاست د ارګ ماڼۍ ته ولاړ. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو پر دوام ټینګار وکړ.
خبری مجله اوري.
په زابل کې څو تنه طالبان وژل شوي او په کندهار او روزګان کې د مینونو په چاودنې کې وطنه ملکیان وژل شوي دي. د دې پیښو د دقیق وخت په اړه مسؤلانو څه نه دی ویلي. د وخان مینپالی په اړه ریپورت راکوي.
د زابل مرسیال والی ګلاب شالی خیل وایي چې د دې ولایت تر شاري صفا ولسوالۍ د جلدک په شوخه کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې یوولس طالبان وژل شوي دي.
افغانستان د اسلامي دولت او نړۍ ټولنې مسله په دې پټنه عملیات شروع کړي چې د شوخه په کلي کې جلدک ملګرتیا یوولس کسې دولت مخالفین د ملګرانو په مشرکبو باندې
لمانځه. د علي خیل په خبره ګډو ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. له بله پلوه علي خیل وایي چې د دې ولایت په سیوري کې د یو مین په چاودنه کې د یو خصوصي امنیتي کمپنۍ یو تونکې وشل سوې او دوه تنه ژوبل سوې دي. د وسلوالو طالبانو ویان قار یوسف احمدی وایي چې د کمپنۍ وکسانې وژلې دي. هاخوا بیا د روزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په شوري ولسوالۍ کې د ملکي وګړو پر موټر د ماين چاودنه سوې ده. د روزګان په امنیتي کمانډاني کې د جنايي جرمونو پر خلاف د مبارزې مدیر سمنوال ګلاب خان وایي چې 15 ملکي وګړي وژل سوې دي. د کندهار د پنځوي ولسوالۍ جباران بیا وایي چې د دې ولسوالۍ د سپیروان په بازار کې په ولاسي کراچي کې د چاودیدونکو مواد د چاودنې لامل دوه ماشومان وژل سوې دي. وسکو مدل د دغه دوالو چاودنو مسولیت په غاړه نه دی اخیسته خو چارواکي پړه پر وسلوالو طالبانو وراړوي.
ایران له دې سره موافقه کړې چې یورانیم دی په ترکیه کې غنی شي. په ایران کې د یورانیم او د غنی کېدو مسلې د لویدي زندېخنه را پرولې ده او د یورانیم او د غنی کولو د نه درولو لاملې د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا څخه د څلورم ځل بندیزونو غوښتنه کړې وه. د اسمت سروان په ریپورت کې په دې اړه وروستي معلومات اوري.
له دې اعلان او موافقې وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ایرنا خبری آژانس ته وویل په خپله خبره کې به بیا هم د 40% یورانیم غني کولو ته دوام ورکړي. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې ستر قدرتونه په چیرې بیا امریکا به د ایران له دې وړاندې سره موافقه وکړي او کنه. دا موافقه له ترکیه او برازیل سره د ایراني چارواکو په خبرو کې حاصل شوه. دا دوه هیوادونه د ایران د اټومي فعالیتونو په باب د لومړي ځل لپاره میزګرتوب کوي. ایران چې تلې د اټومي وسلې د جوړولو لپاره د لویدیځو هیوادونو تورونه رد کړي، تر دې مخکې په دریم هیواد کې د خپل یورانیم له غني کولو سره مخالفت کاوه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی وویل چې ایران به د اټومي انرژي نړیوالې موسسې ته د خپلې موافقې په باب خبر ورکړي. امریکا او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې تر اوسه پورې د ایران او ترکیه د موافقې په باب څه نه دی ویلي. خو د فرانسې حکومت چې هیواد یې د ملګرو ملتو د امنیت شورا غړیتوب لري ویلي چې د ایران د موافقې په باب د زیاتو معلوماتو په لټه کې دی. د فرانسې د بندونو چارو وزارت ویندوی برنارد والیرو وویل د موافقې د ایران د اتمي پروګرام په حق لانجه حل کړې نه ده. ترکیه او برازیل چې اوس دواړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غیر دایمي غړي دي، د دې لپاره چې پر ایران د ملګرو ملتونو د څلورم پړاو بندیز اړتیا پیدا نشي، د دغه هیواد په اتمي هلو ځلو کې د منځګړتوب وړاندیز وکړ. د برازیل ولسمشر لولا دا سیلووا او د ترکیې صدر اعظم طیب اردوان د دې معاملې په باب د ایران له ولسمشر محمود احمدی نژاد سره موافقې ته ورسېدل.
اسمت ساروان وو سات ګورم شپګنی مې بجیدی مليها هراري استډیو تراغلی دا او د ازادي رادیو نننۍ ورستنۍ مخامنۍ خبری مجله وړاندې کوي. ډیر خراغلی
تشکر فریده جان و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 دقیقه است. در سطر گزارش ها حادثه سقوط تیاره مسافربری پامیر در شارای سالنگ را دنبال میکنیم که در مسیر کابل و قندوز تیاره پرواز میکرد و بیش از 40 سرنشین داشت. از تحولات دیگر هم گزارش های داریم، اما نخست گوش دید به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم خالد مفتون.
یک تیاره خطوط هوایی پامیر امروز امرا با 43 حمله و سرنشین آن در سالنگ سقوط کرد. صدر اعظم ناروی در جریان سفرش به افغانستان گفته است کشورش به همکاری های اقتصادی و نظامی خود برای افغانستان ادامه دهد و ایران امروز موافقه کرد تا قسمت زیاد از یورانیم غنی شده خود را جهت مواد سوخت هسته‌ای به ترکیه بفرستد. یک تیاره خطوط هوایی پامیر امروز امراه با 43 حمله و سرنشین آن در سالنگ سقوط کرد. مقامات وزارت ترانسپورت افغانستان بر رادیو آزادی گفتند که عملیات جستجو برای یافتن بدنه های این تیاره در دره های پرخم و پیچ سالنگ آغاز گردیده است. والی ولایت پروان در مورد فعالیت حمله نجات بر رادیو آزادی چنین گوید:
این ساعت مربوط به سالنگ شمالی ادلوی می شود. یعنی استقامت چپ ما به استقامت دشت خونی میگن که در مرتفعات میرسیم که او طرف ساعت غربند است. در این ارتفاع تقریبا 100 نفر از نیروهای پلیس، مردم و مسئولین دولتی در این استقامت حرکت داریم تا به حال ساحه را پیدا نکردیم.
آمر میدان هوایی ولایت قندوز برای رادیو آزادی گفت این تیاره با شمول 5 حمله 43 سرنشین داشت. طبق گزارش ها 3 تن از عمله آن ادبای تاجکستان بودند و 8 خارجی نیز در این تیاره مسافربری سفر میکردند. حدود 5 سال قبل نیز یک تیاره مسافربری شرکت هوایی کامیر در نزدیکی کابل سقوط کرد که در نتیجه آن بیش از 100 تن از سرنشینان آن کشته شدند. صدر اعظم ناروی در جریان سفرش به افغانستان گفته است کشورش به همکاری های اقتصادی و نظامی خود برای افغانستان ادامه می دهد. طبق اعلامیه مطبوعاتی رئیس جمهوری افغانستان جنس سولنبرگ، صدر اعظم ناروی در جریان ملاقات با رئیس جمهور کرزی گفته است که کشورش سالانه 124 میلیون دلار آمریکایی را از طریق اتحادیه اروپا در پروژه های مختلف بازسازی در افغانستان به مصرف می رساند. این در حالی است که سودایف وزیر خارجه قزاقستان نیز امروز به کابل سفر کرده و از تقویت مناسبات دو کشور و صورت بخشیدن همکاری های اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور یادآوری نموده است. دو عسكر نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت ایسف امروز در غرب افغانستان به قطر رسیدند. طبق اعلامیه نیروهای ایسف در کابل، این عسکر در نتیجه انفجار کشته شدند. در مورد هویت این عسکر و محل دقیق رویداد توضیحات داده نشده است. تا حال حدود 200 عسکر قوای ناتو به رهبری آمریکا در سال جاری میلادی در افغانستان به قطر رسیدند. طبق خبر دیگر، افراد مسلح رئیس شورای علمای ولسوالی چپدره ولایت کنر را به قطر رساندند. مقامات وزارت داخله افغانستان قضا مولوی گلرحمن امرا با برادر و دریورشا تایید کردند. مسئولیت عمل را کسی یا گروهی به عهده نگرفته است، ولی در گذشته طالبان در چنین موارد مسئولیت عمله به بزرگان قومی و نمایندگان شورای علما را به عهده گرفتند. اخبار منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید. ایران امروز موافقه کرد تا قسمت زیاد از یورانیم غنی شده خود جهت مبادله سوخت هسته‌ای به ترکیه بفرستد. این توافق به میانجیگری رهبران ترکیه و برزیل صورت گرفته است. ایران گفته است 1200 کیلوگرم یورانیم کمتر غنی شده خود را به ترکیه می‌فرستد. در عوض این کشور خواهان مواد سوخت برای راکتورهای تهران می‌شده است. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران گفته است جزئیات بیشتر پلان از طریق توافق کتبی بین آمریکا، روسیه، فرانسه و اداره انرژی بین‌المللی هسته‌ای ارائه خواهد شد. تلویزیون دولتی ایران میگوید ارسال یورانیم یک ماه بعد از آن به ترکیه آغاز خواهد شد که این توافق مورد حمایت بین‌المللی قرار بگیرد. ایران همچنان گفته است در صورتی که آن کشور مواد سوخت را در ظرف یک سال به دست نیاورد، ترکیه مجبور است تا یورانیم را دوباره به ایران بفرستد. سال گذشته ایران پیشنهادی که از حمایت سازمان ملل متحد برخوردار بود تا یورانیم خود را در مقابل مواد سوخت مبادله کند رد کرد. آمریکا در تلاش است تا دور جدید تعزیرات شورای امنیت را علیه ایران وضع کند، زیرا تهران غنی‌سازی یورانیم خود را متوقف نساخته است. کشورهای غربی ترس دارند که ایران در جستجوی ساختن سلاح هسته‌ای هستند، اتهامی که ایران امواره آن را رد می‌کند. ناتو باید برنده جنگ افغانستان گردد، روابط را با روسیه گسترش دهد، جواب تهدید راکت‌های ایران را بدهد و امنیت 28 کشور عضو خود را تامین کند. این سفارشاتی است که تیم 12 نفری کارشناسان استراتژی آینده متحدین به رهبری مادلین آلبرایت، سابق وزیر خارجه آمریکا، پیشنهاد شده است. خانم آلبرایت در مورد چنین می‌گوید:
I think that it's very clear that an alliance in the 21st century
فکر میکنم بسیار واضح است که متحدین در قرن 21 به دلیل تهدیدات کاملا جدید نیاز به تعدیلات دارد. تا اندازه این مسئله را تجدید تعهدات خود یاد میکنم، زیرا ناتو اجازه ندهد که خطرات قرن 21 رهبران را از هم جدا کند و تلاش های جمعی را ضعیف بسازد. بنابراین در شرایط فعلی مهم است تا درک کنیم که ما کی هستیم و چگونه عمل خواهیم کرد. اندرس فوگ راسموسن، منشی عمومی ناتو، گفته است در این سفارشات که امروز به نشر رسید، عاجل‌ترین چالش‌ها تشخیص گردیده و تغییرات پیشنهاد شده است. تیم کارشناسان شرایط گفتگوها را در این مورد در اجلاس بعدی ناتو که در ماه نوامبر برگزار می‌گردد فراهم خواهد کرد. اجلاس بعدی متن نهایی مفهوم استراتژیک جدید ناتو را به تصویب خواهد رساند. دیمیتری مدویدوف، رئیس جمهور روسیه، امروز سفر دو روزه خود را به اوکراین آغاز کرد. این سفر در حال صورت می‌گیرد که روابط بین دو کشور به سرعت بهتر می‌شود. ماه گذشته مدویدوف و ویکتور یوروکوویچ، رئیس جمهور اوکراین، توافقی را به امضا رساندند که بر اساس آن مدت اجاره منطقه بحیره‌سیاه که مربوط اوکراین می‌باشد برای نیروهای بحری روسیه تمدید گردید. در عوض اوکراین گاز طبیعی را به قیمت نازل‌تر از روسیه به دست می‌آورد. مخالفین حکومت اوکراین این معامله را تقبیح کرده و آن را خیانت به منافع ملی تلقی کردند. قرار است رهبران دو کشور توافقات متعدد به شمول توافق علامتگذاری سرحدی میان دو کشور و همکاری‌های هسته‌ای را به امضا برسانند. ولادیمیر پوتین، صدراعظم روسیه، پیشنهاد کرده است که شرکت‌های گاز دولتی دو کشور با هم یکی شوند، ولی از رئیس جمهور اوکراین نقل قول شده است این پیشنهاد تنها در صورت امکان پذیر است که کشورش به طور کامل و مساوانه در مسئله دخیل باشد. و ضرب‌الاجل که مقامات تایلندی برای سرخپوشان معترض تعیین کرده بود تا کمپی را که آنها از ماه مارچ بدین سو در آنجا به سر می‌بردند تخلیه کنند به پایان رسید. از 4 روز گذشته تا حال 36 تن در نتیجه خشونت‌ها در بنکاک کشته شدند. خشونت‌ها بعد از آن رخ داد که یک جنرال نظامی که برای سرخپوشان فعالیت می‌کرد توسط فیر مرمی زخمی شد. این جنرال امروز درگذشت. وینگ توجیکان، رهبر اعتراض کنندگان، حکومت تایلند را مسئول قتل‌ها دانسته و از قوای حکومتی خواسته است تا فیرها را متوقف سازد. وی در مورد چنین می‌گوید: حکومت سبب کشتارها شده است. اگر حکومت میخواهد این کشتارها را متوقف سازد، باید فوراً به قوای امنیتی دستور دهد تا از آتش به سوی مذاکره کنندگان خودداری نمایند. ما از دو ماه به این سو مظاهره میکنیم و در گذشته چندین بار مظاهره کرده ایم. در گذشته ما تلفات نداشتیم، ولی زمانی که حکومت امر فیر را داد متقبل تلفات شدیم. حکومت سبب قتل مردم شده است. بنان اگر حکومت خواهان توقف قتل‌ها است، باید فیرها را متوقف سازد. به روز یک شنبه رهبر معترضان خواهان مذاکره با حکومت به میانجیگری سازمان ملل متحد گردید، ولی حکومت تایلند مقرراً از مقامات و سازمانهای خارجی تقاضا کرده تا در مورد مداخله نکنند. فرشته ندا، اخبار اقتصادی و ورزشی افغانستان را ارائه می‌کند.
مسئولین ریاست زراعت ولایت هرات میگویند که میزان حاصلات زیره سبز در این ولایت افزایش چشمگیری خواهد داشت. خبرگزاری پژواک و نقل از مدیر ترویج ریاست زراعت هرات نوشته است که امسال به سبب ریزش باران‌های موسمی 1900 تن زیره سبز به دست خواهد آمد که ارزش آن به بیشتر از 3 میلیون دلار آمریکایی تخمین گردیده است. مسئولین گفتند که قبلا این نوع زیره از بیرون وارد می‌شد، اما حالا نیازمندی تا حد زیادی از حاصلات داخلی رفع خواهد شد. استخراج غیرفنی لاجورد از معادن ولایت بدخشان باعث ضایع شدن بخشی از سرمایه‌های ملی افغانستان شده است. روزنامه افغانستان تایمز گزارش داده است که هزاران کیلوگرم لاجورد به طور غیرفنی از معادن در ولسوالی کران منجان ولایت بدخشان استخراج می‌شود و به کشورهای همسایه قاچاق می‌گردد. گفته شده است که از انتقال لاجورد مالیه نیز کمتر پرداخت می‌شود و قاچاقبران در این اواخر نیز فعالیت‌هایشان را افزایش داده‌اند. رقابت های وشو میان ورزشکاران مرکز و ولایت افغانستان در کابل آغاز گردید. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که در این رقابت ها از 7 زون افغانستان 150 ورزشکار اشتراک دارند. قرار است این مسابقات 4 روز ادامه یابد و در پایان 44 تن از ورزشکاران بخش وشو که ورزش های رزمی را در بر میگیرد و تیم ملی انتخاب شوند. قرار است تیم فوتبال اساکر ترکیه در کابل با تیم فوتبال افغانستان مسابقه دوستانه ای را انجام دهد. یکی از مسئولین در قرارگاه نیروهای ترکیه در کابل به رادیو آزادی گفت که این مسابقه به روز چهارشنبه راه اندازی می شود و گفته ای وی هدف از راه اندازی این مسابقه تحکیم مناسبات غیر نظامی با افغان هاست. پیش از این نیز رقابت های ورزشی میان تیم های ورزشی نیروهای بین المللی و افغان در کابل و شماره از ولایات راه اندازی گردیده بود.
شش و چل دقیقه اینجا رادیو آزادی است. به سرخط گزارش ها توجه کنید. یک تیاره مسافربری پامیر امروز در مسیر کابل قندوز سقوط کرد. درگیری اقوام کوچی و هزاره در میدان وردک به گفته ریاست جمهوری افغانستان ریشه در جای دیگر دارد. صدر اعظم نروژ و وزیر خارجه قزاقستان به افغانستان سفر کردند و ایران به میانجیگری ترکیه و برازیل برای انتقال یورانیوم خود به خارج موافقه کرد. به سالنگ ها می رویم که تیاره مسافربری پامیر امروز در مسیر قندوز کابل در همین منطقه سقوط کرد و از سرنوشت 43 سرنشین تیاره تا کنون خبری در دست نیست. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی از حوالی منطقه که احتمالاً تیاره در آنجا سقوط کرده گزارش می دهد. آقای هنایش بگوین لطفاً که تحولات تازه در رابطه به حادثه چی است؟
بله، تغییرات تازه که در جریان جستجوی عملیات برای عملیات به خاطر پیدا کردن تیاره جریان داشت، او تقریبا با بن‌بست مواجه شده، برای نامیدی رو بده شده، به دلیل اینکه در ساحلی که احتمال زدن شد و گفته شده بود که بعد از شنیدن یک انفجار که احتمال داره از تیاره بوده باشه، بعد از این ساحل که استقامت دنبال میکردن عملیات جستجو، اونا نتانستن با دقیق ساحل پیدا کرده و تشخیص داده و در حال حاضر فقط نیروهای عملیات و ما که همراهیشان میکنیم در ساحات مرتفعات کوه بلند نزدیک بلندهای کوه تونل قرار داره. در اینجا هوا زیاد تاریک شده و تقریبا هوا در یک متری خود کسی را دیده نمیشه، باران هم میباره و زیاد تاریک شده. عملیات جستجوی عملیات نمیتونه قادر باشه برای بدست آوردن نتایج. از این خاطر تصمیم دارن که کسایی که عملیات رهبری میکنن برگشت بکنن تا خطرات دیگه متوجه کسایی که در شامل این عملیات هستن متوجهشان میشه.
بله، شنوندگان عزیز، احمد عنایش بود و تحولات تازه در رابطه به حادثه سقوط تیاره‌ای را گزارش می‌داد که امروز در حوالی سالنگ‌ها در مسیر کابل قندوز سقوط کرد. سفارت بریتانیا در کابل تایید کرده است که 3 تن از اتباعی این کشور سرنشینان تیاره شرکت هوایی پامیر بودند که صبح امروز در دره سالنگ سقوط کرد. سخنگوی سفارت بریتانیا گفته است نمی‌داند اتباعی آن کشور در افغانستان با کدام مؤسسه همکاری می‌کردند. با اساس گزارش ها 6 خارجی در این تیاره سفر میکردند و تا حالا درباره تلفات این رویداد چیزی گفته نشده است. این تیاره از قندوز به سوی کابل پرواز میکرد و ساعت 8:30 دقیقه صبح امروز دچار حادثه شد. در حال حاضر تلاش ها برای پیدا کردن بدنه این تیاره ادامه دارد، اما گفته میشود وضعیت خراب هوا در سالنگ آنطور که از خبرنگار رادیو آزادی شنیدید عملیات جستجو را با مشکل روبرو ساخته است.
مجله خبری رادیو آزادی.
مقامات دولتی افغان میگویند برای پایان دادن به درگیری های مسلحانه میان کوچی ها و هزاره ها به تلاش های خود ادامه می دهند. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان امروز در کنفرانس خبری در کابل گفت ریشه اصلی این اختلافات در جای دیگر است و کوچی ها و هزاره های ساکن در این مناطق در این درگیری ها دخیل نیستند. درگیری میان کوچی ها و هزاره ها از 2 روز به این سو در بهسود ولایت میدان وردک آغاز شده است. جزئیات در گزارشی از برشنا نظری.
به دنبال درگیری های خونین میان کوچی ها و هزاره ها در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک، مقامات دولتی افغان میگویند که این نبردها حرکت های به هدف جلوگیری از تلاش های صلح در این کشور است. محمد کریم خلیلی، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان، عصر روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که در این نبردها هزاره ها و کوچی های ساکن در این منطقه نقش مهمی ندارند، بلکه گروه های دیگری هستند که تلاش دارند وضعیت را مختل بسازند.
حلقاتی دستجاتی هستند که در این شرایط کنونی اینچنین فضایی را به وجود میاره، باز هم طرفدارش هستند. ما در کابینه هم گفتم باید شناسایی شود و خرد جدی و قاطع صورت. طبیعی است اگر زود ما مهار نکنیم تاثیرپذیر خواهد بود. یک موقعیت است.
قبلا مقامات وزارت داخله افغانستان و مسئولین محلی در ولایت میدان وردک گفتند که درگیری های مسلحانه میان کوچی ها و هزاره ها بالای حق مالکیت علفچرها و زمین ها به وقوع پیوسته است که خسارات و تلفات نیز در پی داشته است. به گفته معاون دوم رئیس جمهور افغانستان، این درگیری ها منجر به تخریب دوکان ها و بخشی از بازار اصلی ولسوالی بهسود میدان وردک نیز شده است. آقای خلیلی مسئولین امنیتی را به خاطر عدم رسیدگی به تامین امنیت در منطقه مورد انتقاد قرار داد.
به هیچ وجه قابل قبول نیست. پلیس و اردو باید سریع در همچی واقعی خود برسند. از این جهت است من میگم این ضعف ها شناساییش کجا ضعف داریم؟ چرا همیش توجیه بکنیم؟ باید جایی که ضعف داریم بپذیریم ضعف خود، کوتاهی خود و از مردم عذرخواهی بکنیم.
در گذشته نیز درگیری های مسلحانه میان کوچی ها و هزاره ها در بهسود و برخی نقاط دیگر در ولایت مرکزی افغانستان به وقوع پیوسته بود. کمیسیون به رهبری وحید الله سباون، یکی از مشاورین رئیس جمهور کرزی، در این زمینه کار کرده بود تا این اختلافات رفع شود و هر دو طرف بتوانند به طور صلح آمیز از علفچرهای وسیع این مناطق استفاده کنند. اما درگیری های تازه نشان می دهد که مشکل حل نشده و اظهارات معاون دوم رئیس جمهور کرزی بیانگر آن است که ریشه این تحرکات در جای دیگر است.
سه مقام خارجی به افغانستان در حال حاضر سفر کردند: صدر اعظم ناروی، وزیر خارجه سویدن و وزیر خارجه قزاقستان. از جریان دیدارها گزارش هایی داریم. صدر اعظم ناروی امروز در سفرش به افغانستان با حامد کرزی ملاقات کرد و قرار گزارش خبرگزاری های ناروی. وی در دیدار با حامد کرزی روی مسئله حقوق بشر و موجودیت فساد اداری در افغانستان صحبت کرد. در این رابطه جزئیات بیشتر را از جاوید نعیمی میشنوید.
سفر جنس استولتنبرگ صدر اعظم ناروی به افغانستان بنابر دلایل امنیتی پنهان نگه داشته شده بود. خبرنگارانی که با وی در این سفر همراه بودند از گزارش دهی پیش از رسیدن استولتنبرگ به کابل ممنوع شده بودند. او در کشورش با انتقادهای روبرو بود که به افغانستان، جایی که 500 عسکر نروژی در آن مستقرن، سفر نکرده است. قرار است استولتنبرگ به همراهی وزیر دفاع ناروی با نیروهای این کشور در افغانستان نیز دیدار کند. صدر اعظم ناروی در روز ملی آن کشور به افغانستان آمد. او به خبرگزاری NTB گفته است می‌خواهد به دیگران نشان دهد و هم به اساکر کشورش بگوید که آنها چرا در افغانستان حضور دارند. به گفته او، حمایت از دموکراسی و آزادی جزء از سنت و عرف آنهاست و انتظار دارد تا مردم افغانستان این حقوق را داشته باشند. صدر اعظم ناروی پس از رسیدن به کابل با رئیس جمهور کرزی ملاقات کرد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که صدر اعظم ناروی در دیدار با رئیس جمهور کرزی گفته است که کشورش سالانه 124 میلیون دلار را از طریق اتحادیه اروپا در پروژه های مختلف بازسازی در افغانستان مصرف می کند. رئیس جمهور افغانستان نیز با استقبال از سفر صدر اعظم ناروی به کابل از کمک‌های آن کشور قدردانی و سپاسگزاری کرده است. در عین روز کارل بیلت، وزیر امور خارجه سویدن، نیز برای یک سفر 3 روزه وارد افغانستان شد. او پیش از دیدار با نیروهای آن کشور در شهر مزار شریف گفت به صورت فوری بعد از سفر رئیس جمهور کرزی به آمریکا و پیش از برگزاری جرگه مشورتی صلح، خوب خواهد بود که پیشرفت‌های سیاسی در این کشور ارزیابی شود. وزیر خارجه سویدن گفته که تعهدات کشورش برای افغانستان دراز مدت و مستحکم خواهد بود، اما به گفته او پیروزی در افغانستان به هماهنگی بیشتر در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی نیاز دارد. سویدن هم مانند ناروی در حدود 500 عسکر در افغانستان دارد که تحت رهبری ناتو در افغانستان مصروف فعالیتند. سویدن تا حالا 4 عسکر و ناروی تا حالا 5 عسکرش را از زمان حضور نظامی در افغانستان از دست دادند.
گزارشی از سفر صدراعظم نروژ و وزیر خارجه سویدن به افغانستان را شنیدید. در عین زمان وزیر خارجه قزاقستان هم امروز به کابل رفت. سودا بایف پس از ملاقات با همتای افغانش در نشست خبری حضور یافت. وزیر خارجه قزاقستان در این کنفرانس خبری بر ادامه کمک های کشورش به افغانستان تاکید کرد و گفت قزاقستان تلاش میکند تا در اجلاس سازمان امنیت و همکاری اروپا که قرار است امسال در قزاقستان برگزار شود کمک های بیشتر به افغانستان انجام شود. در عین حال قزاقستان ریاست سازمان امنیت و همکاری اروپا را به دوش دارد. انتظار می رود هیئت افغانی هم در اجلاسی که به زودی در این سازمان دایر می شود شرکت کند. جزئیات بیشتر در گزارشی از ستار فروخ.
محور اساسی بحث‌ها میان وزرای خارجه افغانستان و قزاقستان روی تقویت همکاری‌های دو جانبه، اعطای بورس‌های تحصیلی به مؤثرین افغان و برگزاری کنفرانس بین‌المللی کابل متمرکز بود. سودا بایوف وزیر خارجه قزاقستان به روز دوشنبه به کابل آمد و پس از دیدار با همتای افغانش، پس از چاشت همین روز در یک نشست خبری مشترک با دکتر زلمه رسول حضور یافت. وی گفت کشورش آماده است کمک‌های خود را در عرصه‌های مختلف به افغانستان از جمله در بخش اقتصادی افزایش دهد. سودا بایوف همچنان بر تامین امنیت در افغانستان تاکید کرد.
ما حاضر به تداوم همکاری های اقتصادی به افغانستان هستیم و همچنان تلاش میکنیم تا توجه سازمان امنیت و همکاری اروپا را که حالا ریاست آن به دوش قزاقستان است به مسائل وابسته به افغانستان جلب گردد. قزاقستان همچنان متعهد است تا شرایط بهتر تحصیلی را به محصلین افغان در آن کشور مساعد بسازد، زیرا افغانستان به کادرهای علمی و افراد تحصیل یافته نیاز دارد.
وی سند اعطای حدود 1000 بورس تحصیلی را به ارزش 50 میلیون دلار با دکتر زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان نیز به امضا رساند. قزاقستان قبلا متعهد به فراهم آوری زمینه تحصیل به محصلین افغان در آن کشور گردیده بود و تفاهم نامه در این خصوص چند ماه قبل همچنان میان وزرای خارجه افغانستان و قزاقستان امضا شده بود. در همین حال دکتر زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان گفت در این ملاقات همتای قزاقستانیش دعوت وی را جهت شرکت در کنفرانس بین‌المللی کابل که انقریب برگزار می شود نیز پذیرفت و بر تداوم همکاری های دو جانبه تاکید کرد. آقای رسول گفت در دیدار با وزیر خارجه قزاقستان در خصوص برگزاری اجلاس سازمان امنیت و همکاری اروپا که ریاست آن را قزاقستان به عهده دارد نیز بحث گردید.
در ضمن صحبت ما آمادگی ازیر که یک سلسله پیشنهادات داشته باشیم برای کمکایی که دولت قزاقستان در دو جانبه و همسون در چارچوب کمیسیون امنیتی اروپا بر افغانستان کده میتونن صحبت شد. جالب ما وزیر خارجه آمادگی کشور قزاقستان برای کمکا بر افغانستان چی در مسائل زراعتی، چی در مسائل سرمایه گذاری، در ترانسپورت و در مسائل کمکای دیگر اظهار کردن که ما از او بسیار تشکر میکنیم.
قرار است این اجلاس در سال جاری در قزاقستان را اندازی شود و انتظار می رود یک هیئت افغانی نیز با طرح‌های مشخص در آن اشتراک نماید. گفته می شود قزاقستان تا کنون میلیون ها دلار را در بخش‌های صحی، تعلیمی و سرکسازی به افغانستان مساعدت کرده است. این کشور همچنان به نیروهای ائتلاف بین‌المللی نیز اجازه داده است تا از یک میدان هوایی قزاقستان غرض اکمالات قوای خود در افغانستان استفاده نماید.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
انکشاف تازه در مسئله برنامه‌های هسته‌ای ایران. ایران با میانجیگری ترکیه و برزیل روی انتقال یورانیوم کشور خود برای غنی‌سازی بیشتر توافق کرد. تا هنوز قدرت‌های اروپایی به طور محتاطانه در رابطه به این توافق عکس‌العمل نشان دادند. این توافق به هدف کاهش تنش‌ها بر سر برنامه جنجال برانگیز ایران صورت گرفته است. جزئیات بیشتر از قادر حبیب.
با افزایش فشارها ایران امروز توافق کرد که یورانیم خود را برای غنی‌سازی بیشتر به ترکیه میفرستد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به دنبال این توافق از 5 عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد و آلمان خواهان گفتگوهای تازه مبتنی بر صداقت، عدالت و احترام متقابل گردید. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران گفت تهران در ارتباط به این توافق به اداره بین المللی انرژی اتمی ظرف یک هفته اطلاع می‌دهد.
Positive response of the Vienna Group.
با پاسخ مثبت گروه ویانا یعنی ایالات متحده، روسیه، فرانسه و اداره بین المللی انرژی اتمی، جزئیات بیشتر این مبادلات در یک توافقنامه تحریری و ترتیبات مناسب میان ایران و گروه ویانا توضیح داده خواهد شد.
این توافق توسط لولا دا سیلوا رئیس جمهور برازیل و رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به عمل آمد است. ترکیه و برازیل در حال حاضر از جمله اعضای غیر دائمی شورای امنیت ملل متحد هستند. ایران میگوید که با ترکیه و برازیل به توافق رسیده است که این کشور 1200 کیلوگرم یورانیم غنی شده در سطح پایان را برای غنیسازی بیشتر به ترکیه انتقال دهد تا تهران بتواند از آن در تحقیقات طبی استفاده کند. غرب بیم از این دارد که ایران برای تولید بم اتم در تلاش یورانیوم غنی شده به درجه بلند می باشد، اتهامی که ایران آن را رد می کند. داوود احمدوغلو وزیر خارجه ترکیه در تهران به خبرنگاران گفت که این توافق باید مثبت تلقی شود و نیاز به تحریم های بیشتر ملل متحد بر ایران نباشد. اما تا هنوز روشن نیست که این توافق رضایت قدرت های بزرگ و در رأس آن ایالات متحده آمریکا را که در تلاش تحریم های تازه ملل متحد بر ایران بودند حاصل خواهد کرد یا نه، زیرا که ایران گفته است غنیسازی 20% یورانیوم را در داخل خاکش همچنان ادامه خواهد داد. واشنگتن و اداره بین المللی انرژی اتمی در این مورد تا هنوز تبصره نکردند. حکومت های فرانسه و آلمان هر دو محتاطانه عکس العمل نشان داده و گفتند می خواهند اطلاعات بیشتری در رابطه با این توافق ایران به دست بیاورند. برنارد والیرو سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفته این توافق نزاع بر سر برنامه هسته‌ای تهران را حل نکرده است. دفتر رئیس روابط خارجی اتحادیه اروپا کاترین آشتون گفته است که امضای این سند یک گام در مسیر درست است، اما به تمام نگرانی ها در مورد برنامه هسته‌ای ایران پاسخ نمی گوید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
در دقایق پایانی برنامه گزارش جالب معلوماتی داریم در رابطه با نامه نویسی و عریضه نویسی که در جامعه شرقی پیشینه طولانی دارد و به نظر می رسد با گسترش انترنت نامه نویسی نفسهای آخرینش را می کشد، اما وضعیت این چنین نیست. جزئیات بیشتر در این مورد از آرش همایون.
محمد قسیم که در کنار یک سرک مزدحم در مرکز شهر کابل بساط عریضه نویسی را پهن کرده است، یک زمان نامه های عاشقانه و اشعار شعرا را برای کسانی که سواد نداشتن می نوشت. حالا فرمه های دولتی را برای آنها خانه پوری می کند و بیشتر عرایض را که می نویسد مملو از شکایات مردم در زمینه سوء استفاده از قدرت می باشد. افغانستان از بی‌سوادی رنج می برد و انتقادهای زیادی در زمینه ارتکاب جرایم و خشونت ها در آنجا وجود دارد. این اخبار بد در حقیقت خبر خوش برای عریضه نویسان است که بازار کاروبارشان را گرم تر از همیشه می سازد. محمد قسیم می گوید
حالا مردم افغانستان قدرت و امکانات بیشتری را در زمینه ابراز شکایت یافته و مسائل زیاده هم وجود دارد که در مورد آن شکایت وجود دارد. بیشترین عرایضی که من برای مردم می نویسم از سوی قربانیان جرایمی مثل دزدی، غارت و اختطاف به ادارات پلیس می باشد.
عریضه نویسان زیادی چون قسیم در شهر کابل فعالیت دارند که در زیر آفتاب سوزان و یا هم در پناه یک چتر نشسته روی میزهای کوچکشان مملو از فرمهای رسمی می باشد که به خانه پوری آن مصروفند. 2/3 میلیون نفوس افغانستان به سواد می باشند و نوشتن نامه به یک دیگر از 10 سال به این سو یگانه راه تحکیم ارتباط بوده است. محمد عارف 62 ساله که در گذشته افسر نظامی بود و حالا عریضه نویسی می کند در حالی که تلفن موبایلش را در بین انگشتانش می چرخاند می گوید
در گذشته ما از تلفن ها نداشتیم، حالا مردم کمتر نامه های شخصی می نویسند.
با آنکه افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای جهان است، توسعه استفاده از تلفن‌های موبایل یکی از دستاوردهای خوب 9 سال اخیر بعد از سقوط طالبان می باشد. محمد قسیم که 48 سال دارد می گوید
من از شروع جنگ‌های داخلی در افغانستان تا حال دیگر نامه‌ای عاشقانه برای کسی ننوشتم. در گذشته پسران و دختران آزادتر بودند.
دو خانم چادری پشت در کنار عریضه نویس می‌ایستند. یکی از آنها بیوه جوان است که افغان گل نام دارد و شوهرش در زمان طالبان کشته شده، از محمد قسیم می‌خواهد تا به خاطر درخواست تذکره برای کودکش عریضه بنویسد. محمد عارف، افسر سابق و عریضه نویس فعلی می‌گوید
حالا نسبت به 10 سال قبل زمینه شکایت و اعتراض بهتر شده و کاربار ما هم رونق بیشتر یافته.
و افغان گل با تایید حرف‌های محمد عارف می گوید بدون عریضه نویسان کار ما به مراتب مشکل تر می بود.
برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز که ما را در برنامه‌های امروز رادیو آزادی همراهی کردید. به نشرات صدای آمریکا در این لحظات گوش می‌دهید و نشرات رادیو آزادی به پایان می‌رسد. گرداننده برنامه ملی عراری و دایرکتور تکنیکی طاهر روشن، شما را به خداوند پاک و یگانه می‌سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.